حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدین.
در رضایت من از ستار فروغ دوستان و دایو ست اخبروان در سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورندکیگی او پا که او رای چه در افغانستان جمهوری ریاست او پا افغانستان که پرتو امریکای زواکون رو تایید کرد چه در دا داش دل مشر پا ننگرهار ولد که وشل شویده دا هم او رو چه دیران در برانوی چه رو وزیر پرون لاولس مشر اشرف غنی سره پر مهم و مسئله و خبری کردی خود دی موضوعات و لجزیات و مخی پا مکرده دی سات مهم و خبرونو تا افغان او امریکای چارواکو په افغانستان کې د داش دلې د مشر وشل کېدل تایید کړل. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان پر حکومت وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي او ایران او سعودي عربستان یو بل ته سخت ګواښونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان او امریکای چارواکو په افغانستان کې د داش دلې د مشر وشل کېدل تایید کړل. چارواکو پرون ویل عبدالحسیب تیره میاشت په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ځانګړي برید کې وشل شوی دی. حسیب تیر میلادي کال وروسته تر هغې د داعش مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د داعش د مشر د وشلو په عملیاتو کې 500 امریکایي او 40 ځانګړو افغان سرتیرو ونډه درلوده. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې د داعش یو شمېر نور مهم غړي هم وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم په ننګرهار کې د داعش د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. په دې اړه په روانه خپرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي. د دې ادارې مشر پرون په کندوز کې په روانه جګړه کې له ښکېل خوا وغوښتل چې د ملکي خلکو امنیت او ژوند ته پام وکړي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ پر قلیزال حمله وکړه او تر 2 ساعتونو جګړې وروسته یې د ولسوالۍ د مرکز په ګډون یو شمېر سیمې ونیولې. د نړیوالې ادارې د قلیزال د اوسیدونکو په حواله خبر ورکړی چې د کندوز د بلې ولسوالۍ خان بعد خلک هم د جګړې له ویرې په تیښته کې دي. د ناروی د مهاجرت شورا وایي چې له قلیزال او خان آباد ولسوالیو زرګونه کسان تښتېدلي او د کندوز نورو سیمو ته یې پناه وړې ده. د ادارې په وینا چې د جګړې له امله له بې ځایه شوو خلکو سره بیړنیو مرستو ته تیاری نیسي. د افغانستان حکومت بیا وایي چې د قلیزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي او اضافي ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنې کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې وینا وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي مایکل ملبن تیره میاشت ویلي چې په دې هیواد کې د فساد د جرړو د ویستلو لپاره له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ باید ختم شي. هغه ویلي و فساد به هغه مهال له منځه لاړ شي چې په دې مسئله کې ښکېل لوړ رتبه افغان مقامات مجازات شي. افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د جدي کولو په هدف د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. ایران وایي که سعودي عربستان د نادانۍ کوم عمل ترسره کړي نو له مکې او مدینې پرته به تهران د سعودي عربستان ټولې برخې وولي. د ایران د دفاع وزیر دا خبرداری د ایران دفاع وزیر حسین دهقان دا خبرداری 4 ورځې وروسته له هغې ورکړ چې د سعودي مرسیال ولیعهد محمد بن سلمان تهران تورن کړ چې پر اسلامي نړۍ د نفوذ هڅه کوي. د سعودي مرستیال ولیعهد ویلي که جګړه کیږي نو میدان به ایران وي نه سعودي عربستان. محمد بن سلمان ویلي موږ د ایرانیانو په هدف پوهیږو، هغوی غواړي مکې ته ورسیږي او د هغه په وینا سعودي به دې ته منتظر پاتې نه شي چې جګړه په خاوره کې ونخلي، بلکې ایران به د جګړې میدان وګرځوي. د سعودي مرستیال ولیعهد له ایران سره هر ډول خبرې رد کړې دي. ایران که څه هم چې په لومړي سر کې له خوځې ډک عکس العمل څرګند کړ خو وروسته یې بیا وویل چې تهران د سیمه ییزو مسئلو د حل په مقصد خبرو اترو ته چمتو دی. په فرانسه کې د جمهوری ریاست انتخابات پرون منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون وګټل. راپورونه وایي چې ایمانوئل ماکرون په اسانۍ خپل رقیب مارین لوپین ته چې د افراطي ښي اړخې استازه وه ماتې ورکړه. ماکرون او لوپین د فرانسې او اروپایي اتحادیې د راتلونکو په اړه مخالف دریځونه درلودل. د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ تر بری او له اروپایي اتحادیې د برطانیې تر وتلو وروسته په فرانسه کې د منځلاري سیاستوال بری ښایي د اروپایي اتحادیې اندېښنې کمی کړی وی. د افراطی ملت پالو ګوند کاندید مرن لوپن د انتخاباتو تر بایللو وروسته خپل خلکو ته په وینا کې ویل دا وی دی په فرانسې او بهر کې زما ګران وطنوالو، فرانسې خپل ولسمشر ټاکلی دی. ما ښاغلي مکرون ته تلیفون وکړ او مبارکي مې ورکړه، ځکه زه د خپل هیواد پر ګټو فکر کوم. زه له هغو ستونزو سره چې فرانسه ورسره مخامخ ده په مبارزه کې د هغه د بری په هیله یم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د فرانسې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ایمانوئل مکرون بری د متحده او پیاوړي اروپا بری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په شمالي کوریا کې د امریکایي وګړي د نیولو خبر ورسېدلی دی. پر دې امریکایي وګړي د شمالي کوریا د دولت پر ضد د فعالیت شک دی. د شمالي کوریا خبری اژانس په حواله کیم هانګ سونګ د پیونګ یانګ د ساینس او ټیکنالوژي په پوهنتون کې ښوونکی او د شنبې په ورځ نیول شوی دی. د خبری اژانس ویلي چې یو مسؤله اداره د نیول شوي وګړي د جنایت جزئیات څېړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل موږ د خپلو وګړو امنیت ته لومړیتوب ورکوو او کله چې په شمالي کوریا کې زموږ وګړي نیول کیږي نو هلته د سویډن له سفارت سره چې د امریکا د ګټو ساتنه کوي خبرې او کار کوو. په شمالي کوریا کې درې نور کوریل اصله امریکایي وګړي هم په توقیف کې دي. او د آذربایجان حکومت پرون د یو شمیر عسکرو او ملکی کسانو د نیولو خبر ورکړ. چارواکو ادعا کړې ده چې د کسانو پټ پوځي معلومات له ارمنستان سره شریک کړي وو. د آذربایجان د لوی څارنوال دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت په ګډه خبر پاڼه کې راغلي چې د دې کسانو د جنایي خیانت په اړه ابتدایي څېړنې پیل شوې دي. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې څومره کسان نیول شوي، خو وایي چې د دښمن له استخباراتو سره په دسیسه کې لاس درلود. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان او امریکایي چارواکو تایید کړ چې په ننګرهار ولایت کې د داعش د ډلې مشر د افغان او امریکایي کمانډاګانو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. په روانه خبرونه کې دا هم وروي چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. افغان حکومت د پاکستانی پوځیانو هغه ادعا رد کړه او درواغ یې وګڼله چې ګواکې په چمن کې د هغوی په وینا 50 افغان سرتیری وژل شوي دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اروزګان ولایتي شورا او مدني فعالان وایي دغلته زیات کوکنار کرل شوي او طالبان ترې پیسې برابروي.
یو تشکیلاتي کمیسیون پته جوړ کړی دی. دا تشکیلاتي کمیسیون غواړي د اوشه تر هر څه عنوان لاندې دغه مواد را جمع کوي، څه نغدې دي او څه دغه مواد کوکنارو.
هند په پام کې لري چې فضا ته یو سټلایټ وتوغوي چې افغانستان ته به هم پکې برخه ورکول کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په افغانستان د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ښارونو کې په صفه ډول ووري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش مشر وشل شو. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په افغانستان کې د داعش مشر د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې په ننګرهار کې وشل شوی. دا خبر د امریکا په اوس هم تاییدوي. نور جزئیات له فرشته جلال زیورو.
په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب ووژل سو. دا خبر پرون د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر خبر کړ او په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم تایید کړ. د ارګ خبر پاڼه کې وویل سو چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب په ننګرهار کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. عبدالحسیب هغه څوک چې د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې په حواله د سردار محمد داوود خان پر روغتون د ورستۍ حمله امر کړی و. پر دې روختون د مارچ په 8 نیټه په وسلواله حمله کې چې مسولیت داعش واخیست، لسکونو ډاکټران، نرسان، روختون کارکونکي او هلته بستر ناروغان ووژل او زخمیان شو. د رویټرز خبري اژانس په حواله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوارو سره ملګري ډله چې د خراسان اسلامي دولت بلل کیږي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. د رويټرز په وینا داسې ګڼل کیږي چې د امریکا د بي پلوټ الوتکې په حمله کې د حافظ سعید خان تر وژل کېدو وروسته عبدالحسیب د دې ډلې مشر ټاکل شوی و چې د وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او امریکایي قواوو پر ضد جنګیږي. د ارګ خبر پانه وایي چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب د ثور په اتمه نیټه په پوځي عملیاتو کې وژل شوی، خو خبرې تر اوسه ځکه نه خبر کړی چې حکومت غوښتل په دې اړه بشپړ ډاډ ترلاسه کړي او بیا یې ولسته اعلان کړي. په افغانستان کې د امریکا پوځ ویلي چې عبدالحسیب د اپریل په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. پوځ مخکې ویلي و چې د عبدالحسیب د وژل کېدو د خبر تایید به په دې هیواد کې د داعش او د خراسان اسلامي دولت فعالیت ډیر کمزوری کړي. د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وایي حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې دوام ته متحد دی او د هغوی پر ضد یې دریځ څرګند دی، خو هغو کسانو ته چې د خبر پانې په حواله سوله غواړي د مذاکرو ور پرانیستی دی. په خبر پانه کې ور بیا له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې موافقې ته اشاره شوې او وایي چې دې پرمختګ ثابته کړه چې سوله د افغانانو ترمنځ د مذاکرو او خبرو له لارې ممکنه ده. د ارګ خبر پانه کې په دې اړه چې د عبدالحسیب د وژلو لپاره عملیات د ننګرهار په کومه سیمه کې شوي معلومات نه دي ورکړ شوي. په دې عملیاتو کې د داعش له مشر سره د دې ډلې یو شمېر نور غړي هم وژل شوي دي.
د فرشتې جلال زئی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د داعش ډلې مشر په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوی دی. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان ولسمشر مړی وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې پرون د ایران د بارانو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل او پر بیلابیلو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. خدا چې ولسمشر ورسره په کوم موضوعاتو غږېدلې دی زموږ همکار محمد واصل وصال د ولسمشر د وین لمرسیال د وخن مینپال سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لیدنه کې توازن سول شي د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو راشي او تعداد جوړ شوی دی. شغلن مهاله منځ مهاله او اوسمهاله لید لوری لري. پولیس مشر د ایران د بارې چارو وزیر تو شه افغانستان کې اقتصادي پرتان دي چې او نشي تو کې سره د مارې په برخه کې هم درنګ د سړي مسایلو په واځي نقشي د ایران سره همکاري کوي او همدارنګه د ایران هم غواړي چې په دغه برخه کې لازم همکاري وکړي. تر ټولو مهمه له تروریزم سره مبارزه او له نشي توکو سره د دواړو هیوادونو شي دواړو هیوادونو ته هم تروریزم او هم نشي مواد مشترک تعدید یې د هغو په وړاندې باندې مبارزه وشي. همدارنګه د ټولو تروریستي ډلو سره د داعش په ګډون باندې موږ همدا اوس په مبارزه کې یو. نو د ایران لوري ته دا اطمینان ورکړل شو چې په دې صورت باندې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر خلاف باندې نه شي استعمالېدلی. همدارنګه د سیمې هیوادونو هم د دې پر ځای چې د ترورستانو سره اړیکې نیسي باید د افغانستان د حکومت سره همکاري وکړي تر څو د افغانستان ثبات یوازې د افغانستان ثبات نه دی بلکې د سیمې او ګاونډیو ثبات دی.
د یو شمېر سیاسي مشرانو او ډلو لخوا ایران په کراتو د طالبانو په همکاري او ملاتړ تورن شوی، په دې اړه هم خبرې وشوي.
د ایران حکومت دا خپل مسؤلیت بولي چې له تروریزم سره مبارزه شي او دوی ته هم تعهد دی په دې برخه کې مبارزه وشي. ولې له تروریستانو سره د هر ډول همکاریو خبره خو په دوی ردوي او حاکم وضعیت ته مو کتل شي. د تروریستي ډلو سره همکاري د هیوادونو په ګټه نه ده.
بله، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه د موثرې مبارزې په برخه کې د ایران همکاري د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
په معنی د تروریزم او نشي توکي د مشترک تعدید دي او د مشترک تعدید په وړاندې باندې مبارزه د افغانستان د حکومت مسؤلیت نه بلکې د سیمې او د نړۍ په کچه باندې باید دا مبارزه وشي. نو هغه تعدیدونه چې ایران ته متوجه دي د ایران حکومت په دې باندې پوهېږي او هغه باید د افغانستان د حکومت له همکارۍ څخه دغه دفع نشي کېدلی.
لاولس مشر محمد اشرف غنی سره د ایران د بارانو چارو د وزیر جواد ظریف د کتنې د جزئیاتو په اړه مو د جمهور رئیس د مرستیال وین دوا خان مینپال څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واورې.
له نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په وروستي او تحولاتو څخه خبره کړي.
ډونالد ترامپ د طالبانو د ماتولو لپاره افغانستان ته په زرګونو سرتیري واستوي. برتانوي سنډي اکسپرس خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یوه لیکنه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده. لیکوال توماس هنټلی کې د امریکا د پوځ لوړ پوړو قمندانانو ترامپ ته سپارښتنه کړې چې نور ځواکونه افغانستان ته واستوي تر څو په دې هېواد کې پټه پدرېدلی حالت چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په څه باندې 15 کلونو کې رامنځته شوی بدل شي. خبرونه په دې اړه د تریزا ویلان چې په پینتاګون کې د ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو د څارنې مسؤوله د نظر هم راخیستی چې ویلي دي دوی اوس په افغانستان کې د خپلې تګلارې پر تنظیمولو فعالانه کار کوي او دا ګمان کوي چې تر راتلونکې اونۍ به وړاندې شوې طرحې بشپړې شي. په اوس وخت کې شاوخوا 9000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي او افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي. خود راپورونو له مخې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یوه کوچنۍ ډله د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې عملیات مخته وړي. امریکایي ریلیف ویب خبرونې په کندوز کې د جګړو له امله د په زرګونو کسانو تېښتې ته پام اړولی او لیکي په سلګونو کورنۍ د جګړو له امله په تېښته دي. یو شمېر کورنیو په نورو سیمو کې له خپلو لرې خپلوانو سره اړولي خو ډېرې کورنۍ اړ شوي چې شپه تر سنه آسمان لاندې تېرې کړي. دا خبره په افغانستان کې د ناروې د کډوالو د شورا مشره کړې ده. د رحمان ګردی په نوم د اقتپې د سیمې یوه اوسیدونکي په کندوز کې د بیړنیو مرستو کارکوونکو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو له یوه لوري او افغان امنیتي ځواکونو له بل لوري ډزې کولې چې یو راکټې پر کور راپرېوت. د ریلیف خبرونې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې تېرې ورځې د کندوز قلعې زال ولسوالۍ نیولې خان آباد ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي دي. خبرونه وړاندې لیکي وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلني عملیاتو له پیلولو سره د افغانستان په شمالي سیمو کې جګړو ته زور ورکړی دی. د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو زیاتوالي ته د نورو ولایتونو په نسبت د کندوز اوسیدونکو بیا ډیر اندېښمن ځکه دي چې دا ښار په 2015 کال د لنډې مودې لپاره نیولی و او تیر کال هم تر مرکزي برخې پورې پر ډیرو سیمو کنټرول ټینګ کړی و.
افغان حکومت د پاکستانی پوځیانو دا ادارت کړ چې وای په چمن کې 50 افغان سرتیری وشل دي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا ادانه سم ده او یوازې دو افغان سرتیری او دو ملکیان وشل شوی دي. د پاکستان یو لړپوړی پوځي مقام پرون دا وکړ چې پاکستانی پوځیانو په سرحد کې پروسی جګړه کې افغان سرتیرو ته درنه مرګ شو بل اړولې ده او 50 یې وشل او سل نورې ټپان کړي. سیفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په سرحدي سیمه چمن کې 50 افغان سرتیري وژلي د افغان مقاماتو لخوا په کلکه رد شوه. د افغانستان د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل یوازې دوه سرتیري او دوه ملکیان وژل شوي، نه هغه شمیر کسان چې پاکستانی پوځیان ادعا کوي.
دا ادعا چې دوی کړی نن چې ګواکې دوی 50 کسان وژلي چې ځواکونه ته مرګ ژوبله اړولې دا کاملا غلط ده. موږ په کلکه ردو. د 15 مې چې دوی هغه غیر قانوني او تخطيانه چې په من په ساحه کې دلته او هغه سیمو کې دوی د نسول او د مونږه مسیح ځواکونو لخوا ممانعت شو. بیا دوی اول پر امنیتي ځواکونو باندې سرحدي ځواکونو چې موږ هلته لرو دوی هم بریدونه کړي ول. خو طبعا زموږ سرحدي ځواکونه هم د دې بریدونه جواب ورکړي. دوی د پاره هم ډېر تلفات اوختي خو خپل تلفات نه وایي.
د صدیقي په خبره اول ور پاکستانی ملیشو له اصول سرغړونه کړي وا او هغه سیمې ته داخل شي او چې حق نه درلود. د فرانسې خبري اژانس وایي د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نخته د جمعې پورې رسله هغه وشو چې د پاکستان د سرشمیرن یو ټیم د پوځیانو په ملتیا یو کلی ته دننه شو. اسلام آباد بیا د افغان حکومت د ادارات کړ چې د سرشمیرن کوم ټیم دی د پوځیانو په ملتیا سرحدي کلی ته داخل شوی وي. د هغو راپورونو په اساس چې تر پیښې لږ څه وروسته خبره شول یو افغان او و پاکستانیان د جمعې پورز پنخته کې وژل شوي وو. د پاکستان د سرحدي پوځیانو یو قومندان جنرال ندیم احمد نن په چمن کې رسنیو ته په خبرو کې دا ادعا کړې چې ګواکې پنخته کې 50 افغان سرتیري وژلي او سل نورې ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ بل قومندان جنرال عامر ریاض ویلي په دې خوښ نه دی چې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د ور اوښتو خبره کوي، خو د دې په خبره افغان مقامات باید د خبرې ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ اس بات کو بتاته وي کوئی خوشي نه هي چې هم افغانستان کې 4-5 پوسټن تباہ کرنا پړي.
په دې خبرې نه يم خوښ چې موږ د افغانستان څلور پنځه پوسټې ورانې کړې او افغان فوجانو ته متلفات اړولې. هغوی پاکستان ته د نوتلو هڅه کوله. په هر صورت زه هیله لرم چې افغان مقامات په دې اړه غور وکړي، ځکه چې تاوان تر ټولو زیات افغانانو ته وړي. جنرال عامر ریاض دا هم ویلي چې په چمن کې د هغې سیمې په اړه چې پکې نښته شوې د ډیورنډ کرښې د معلومولو لپاره له افغان مقاماتو سره ګډه غونډه کوي. د معلوماتو له مخې پاکستاني پوځیان د لقمان او نذیر کلیو ته د سرشمیرنې په نوم پوځیانو سره داخل شوي. دا هغه کلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز بیا وایي پاکستان پلمې جوړوي او غواړي دغو مسایلو ته په لمن وهلو خپل نور اهداف تعقیب کړي. د ډیورنډ په 2300 کیلومتري کرښه باندې تل د افغان او پاکستاني پوځیانو جګړې شوې او له دې کرښې افغانستان ته د مخالفینو په اوښتو پاکستان تر انتقاد لاندې نیول شوی دی.
د روزګان ولایت ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي روزګان کې یو جریب ځمکه هم له کوکنارو څخه نه ده پاکه شوې. په ورته وخت کې د روزګان د ولایتي ادارې مسؤلان بیا وایي چې د ولایتي شورا او مدني فعالینو دغه څرګندونې بې ځایه دي. په روزګان کې مقامات او د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان له کوکنارو څخه او له کوکنارو څخه ترلاسه کیدونکې پیسې د خپل وسلوال فعالیتونو د تمویل لپاره استعمالوي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان ریپورت لري.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې کوي سوي او روانه جګړه به نور هم زور واخلي. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد برګزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتلا دوه برابره د کوکنارو کرکې لسوي او په خبره چې حاصل ته هم رسیدلی، خو دولت یې د لمنځوړو لپاره هیڅ اقدامات هم نه دي کړي. نوموړي همدارنګ ویل چې د وسلوالو طالبانو یوه لویه مالی سرچینه هم کوکنار دي چې له همدې لارې خپل عاید لاسته راوړي، او په وینا چې زیات شمیر هم په هغه سیمو کې کرل سوي کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
تر اوسه خو موږ چې دلته د هر څه ولسونه راغلي دي پوښتنه مو کړې ده، چا نه دي راته ویلي چې پلانکې ځای کې دونی تاریخ مات سوی او یو کمپاین وسو، نو نه پوهېږم چې دا کمپاین د چیرې کړی دی او څنګه کړی دی.
له دې سره په اورزګان ولایت کې مدني فعالین او ځوانان هم ورته څرګندونې لري. دوی وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو لوی لامل هم دغه کوکنار دي او دولت یې باید د کرلو مخه ونیسي. مدني فعال اسد پښتون او د ځوانانو د پارلمان غړي نصیب الله وطنوال ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه کوکنارو څخه په زیات مقدار سره وسلوال مخالفین ځانونه کوي کوي د کال په اوږدو کې، نو د دې څخه د یو تشکیلاتي کمیسیون په سیستماتیک او منظم ډول ورته جوړ کړی دی. د تشکیلاتي کمیسیون غواړي د اوشر تر هر څه عنوان لاندې دغه مواد را جمع کوي، څه نغدي دي او څه دغه مواد کوکنارو تولیدي مواد. بیا دغه کمیسیون نظامي کمیسیون ته پیسې وړاندې کوي، په دې د وسایطو او فرض مثال آزاد اسلحې خریداري کوي، یونیفورم څخه نیولې تر اسلحې او تر دوا او تر ټولو مهماتو پورې.
قمرک ارقام چې تاسو ته مرستیال والی صاحب ویلي دي دومره اندازه مځکه د دولت په چوکاټ کې نه ده، دلته دولت پر دومره مځکه باندې واک نه لري. اخواته د سی قمر بند او د قمر بند شاته بیا نو هغه د طالبانو کار دی په کم اندازه چې تاریخ کلته ست، او دغه د قمر بند په داخل کې چې کوم تاریخ دی هغه تاریخ ټول د جمهور وینو زموږ وطن دی، دلته نشګر اخته دی تاریخ اکټولی.
دا په داسیال کې دی چې د اورزګان ولایت مرستيال والی عبدالواحد پټان سمو د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په اورزګان ولایت کې به 6300 هکتار زمکه له کوکنارو پاکه کړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب د ولایتي شورا او مدني پالینو د غیدا یو پکلا کړه دی چې وایي ګڼي په اورزګان ولایت کې یو جریب زمکه هم له کوکنارو نه د پاکه سوی.
بل یو د مدني ټولنو د استازو نظریات موږ احترام درو، کیدای شي د دې په معلوماتو کې کمی وي. کمپاین مدوران پایل شو او تر 200 جریبه پوری د ځمکې تاریخ د منځه لاړه.
شاغلی نایاب دا هم ویل چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او په خبره چې اوس هغه د پخوا په پرتله د جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دا ازادي رادیو خبریالان وای د حکومت او نورو بنسټونو لخوا د خبریالانو د کار سټایل د دوی پر کارونو مثبت اغیز کولای شي. دا ازادي رادیو رئیس د حکومت لخوا د دې رادیو د درې خبریالانو د سټایل پړوای افغان خبریالان په سختو شرایطو کې کار کوي او هڅونه تاړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روانې ونې په سر کې ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمنې بیبی ګل غنی د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي رادیو درې خبریالانو ته مډالونه او سټایل لیکونه ورکړل. تفصیل لخان محمد سینز خورو.
د ازادي رادیو خبریالان چې د شنبه په ورځ د ارګ لخوا په دوو مډالونو او یو سټایل لیک وستایل شول وای چې د خبریالۍ دنده ساده نه ده او خبریالان د بیان د ازادۍ د ارزښت د ساتلو لپاره ډول ډول ستونزې زغمي. د دغه رادیو خبریاله ناجیه صافی چې د افغان ولسمشر د میرمن بیبی ګل غنی لخوا د ملالۍ د مډال په ورکړې سره وستایل شوه وایي چې هڅونه کولی شي چې د دوی پر کارونو مثبت اثر وکړي.
د انسان لپاره هر ډول ستاینه او هڅونه ځانګړي مثبت اغیز لري. راکړل شوی دغه مډال به مې نور هم زما په ژورنالیستیکي کړنو مثبت اغیز ولري. زیات کار ته به مې وهڅوي او لا هلې ځلې به وکړم.
د ازادۍ راډیو بل خبریال نصرت پارسا چې د هم د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د میر بچه خان د مډال په ورکولو ستایل شوی دی ورته نظر لري.
یک شفقت و مهربانی ارگ به خصوص رئیس جمهور افغانستان بود و ما و
دا د افغانستان د ولسمشر یو پیرزوینه و او دا بز ما او زما همکاران و هڅوي چې ډیر واقع بینانه او بی پر کار نه وکړو او خپل رښتینی رسالت ادا کړو.
د غشان ولسمشر غنی په ننګرهار ولایت کې د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینواری ته یو ستاینلیک ورکړ. خاغلی شینواری وای د خبریال ملاتړ د ده د کار ستایل او خبریال ته پر وخت معلومات ورکول له مډال او ستاینلیک څخه ډیر ارزښت لري.
که څه هم دا زموږ د پاره ډیره لویه ستاینه ده، خو زما په نظر باندې د ژورنالیستانو ستاینه به هغه وخت کې واوسي کله چې ژورنالیستان تحقیقي رپورټونه جوړ کړي او چارواکي هغوی ته توجه وکړي او هغه رپورټونه ځای ونیسي، نو هغه ستاینه بیا د ټولو نه غوره ده.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د شنبه په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو د خبریالانو په ګډون 15 خبریالان او د حکومتي ادارو ویاندویان په مډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل. تیر کال هم ولسمشر ځینې خبریالان په مډالونو او ستاینلیکونو نمانځلي وو. د ازادۍ راډیو عمومي رئیس هاشم محمد د حکومت لخوا د دغه راډیو د درې خبریالانو د ستایلو هرکلی کوي او وایي چې افغان خبریالان نن سبا په سختو شرایطو کې کار کوي او هڅونې ته اړتیا لري.
زه ډیر زیات خوشحاله یم چې د ازادۍ راډیو څو همکارانو ته ستاینلیکونه ورکړل شوه، اوارډ ورکړل شو. دا یو ډیر نیک اقدام دی په دې خاطر چې د افغانستان ژورنالیستان په ډیرو سختو شرایطو کې خپل وظایفو ته متعهد دي او دا خپل رسالت وظای کوي او په دې لاره کې دوی د ډیرو خنډونو او مشکلاتو سره هم مخامخ دي.
د ملګرو ملتو سازمان هر کال د مې درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. په همدې لړ کې کابل پریس کلب په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو بل خبریال الیاس دی ته د افغانستان په کچه د زړور خبریال جایزه ورکړې ده. د غشان د دغه ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو خبریالانو سحر لیواله او فرشتې ندا ته د حکومت د رسنیو د دفتر لخوا او د غشان جاوید حسنزاده ته د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون لخوا ستاینلیکونه ورکړل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی ل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو ستایل پر ځای اقدام وګاڼه او ویل چې د ازادۍ راډیو کارونه د ژورنالیزم له معیارونو سره سم او خبریالان هڅه کوي چې د واقعیتونو په پام کې نیولو سره په بې پرې ډول پر مخ ولاړ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د فرانسې د جمهوري ریاست انتخابات منځلاري کاندید ایمانوئل ماکرون وګټل. د اروپایي کمیشن مشر ایمانوئل ماکرون برې ټولې اتحادیه د خوشحالۍ خبر بلل دی. فرشته جلال زی ریپورت لري.
د فرانسې نوی منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ټاکنو تر ګټلو وروسته یو اربیا وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د خپل هیواد اړیکې به ټینګ کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره دواړو وروستیو کاندیدانو ایمانوئل ماکرون او مارین لوپن د خپل هیواد او اروپایي اتحادیې د اړیکو په اړه متفاوت نظرونه درلودل. منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون د آزاد اقتصادي بازار او پر روسیا په اوکرين کې د لاسوهنې لامل د اروپایي اتحادیې د اقتصادي بندیزونو د دوام لاتړ کړی و. خو د افراطي شي اړخ سیاستواله مارین لوپن له اروپایي اتحادیې د فرانسې د وتلو ملاتړی وه او له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د ښه کولو خبرې کولې. د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ تر بری او له اروپایي اتحادیې د برېټانیا تر وتلو وروسته په فرانسه کې د منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرو بری شای د اروپایي اتحادیه اندیشنې کمی کړې وي. د ټاکنو ګټونکی ایمانوئل ماکرو 9 کلن دی چې مخکې د فرانسې د اقتصاد وزیر هم و. هغه بیګا د خپل بری په مناسبت په مراسمو کې چې د پاریس ښار لوور موزیم ته نږدې جوړ شوی و، وویل چې فرانسه به د اروپا دفاع کوي او د فرانسویانو او اروپا اړیکې به پیاوړې کوي.
د فرانسې ښځو
او سړو وطنوالو، تر اوږدې مودې سیالیو وروسته تاسو پرېکړه وکړه چې پر ما باور وکړئ او زه ستاسې د دې کار ډېره ستاینه کوم. د فرانسې د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړی دور دوې اونۍ مخکې ترسره شو چې په هغه کې هم منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرو تر مارین لوپن مخکې شوی و. مارین لوپن د کډوالۍ ضد سیاست درلود او غوښتل یې چې د ایرو له زونه ووځي. د اروپایي کمیسون مشر ژان کلود جانکر د ایمانوئل ماکرو د بری هرکلی کړی او پر ټویټر یې لیکلی چې له دې امله چې فرانسې له اروپایي اتحادیې سره ګډه راتلونکي غوره کړي خوشحاله دی.
د فرانسې د ولسمشر د انتخاباتو په اړه مو اوریدل چې منځلاري کاندید ایمانوئل ماکرو دا انتخابات وګټل. اته نیم بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان او امریکای چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وشل کېدل تایید کړل. افغان او امریکای ځواکونه وایي عبدالحسیب 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې د خاصو افغان او امریکای سرتیرو په ځانګړو عملیاتو کې وشل شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کندوز د کلیزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې د کلیزال د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. جمهوری ریاست وای د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپای ټولنې دریم کلنه کانفرنس تن په کابل کې جوړیږي. ایران وای ک سعودي عربستان د نادانه کوم عمل تر سره کړی نو لمکه او مدینه پرته به تهران د سعودي ټولې برخې ولی. سعودي بیا غواخ کوي چې جګړه به په سعودي کې نه بلکې ایران به د جګړې میدان وي. په فرانسه کې د جمهوری ریاست انتخابات پرون منځلاري کاندید ایمانوئل ماکرون وګټل. نوموړي خپل رقیب مارین لوپن ته چې د افراطي خي اړخ استازي و په اسانۍ ماته ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په شمالي کوریا کې د امریکایي وګړي د نیولو خبر ورته رسیدلی دی. پر دې امریکایي وګړي د شمالي کوریا د دولت پر ضد د فعالیت شک دی. وړاندې په خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو د لټونو نس پروګرام هم اوریدلی شئ. هند په پام کې لري چې فضا ته یو سټلایټ واستوي چې افغانستان ته به هم پکې برخه ورکوي. په دغه سټلایټ کې به د سارک سازمان غړي هیوادونه لکه بنگلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا هم ونډه ولري، خو پاکستان پکې نشته. صالح محمد صالح د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له تخنیکی موین او سرپرست انجینر سید احمد شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې د دې نوې پروژې په اړه معلومات غوښتي.
اصلا دغه پروژه چې ده سارک، دغه د جنوبي آسیا هیوادونو په تفاهم سره هندوستان یو سټلایټ لانچ کوي چې په دې کې بوتان او مالدیو او بنګلادیش او افغانستان او هندوستان او حتی پاکستان ته هم دا دعوت ورکړې وي. تاسو ته هم موږ دا کومه کړو، خو پاکستان بیا دې پروژه نه ووته. ټول دغه سټلایټ چې ده 2 ترانسپونډر لري چې په دې 2 کې دوی وایي چې یو موږ ټولو ته ورکوو، خو افغانستان ته ویلي چې موږ تاسو 2 ترانسپونډر درکوو. خو مشکل په دې کې دا دی چې دا د سارک سټلایټ چې ده د افغانستان په مدار کې د افغانستان سلاک پاته لګول کېږي. افغانستان په 50 سلاک لري او دوی په 8 کې لګي او بیا دوی د افغانستان فریکوینسي استفاده کوي چې دا سلاند لپاره دغه افغانستان فریکوینسي موږ یو ټل سټ اور کړی چې موږ افغانستان یو اند لپاره استعمالو. دوی موږ ته صرف 2 ترانسپونډر راکړي او زموږ فریکوینسي چې استعمالې نو موږ په 50 کې موږ خپل سټلایټ نشو لګولای. نو دا د معنا لري چې د سټلایټ باید سلاټونه د یو سلاټ او بل سلاټ انس کې باید 3 فاصله وي چې انټرفیرنس مزاحمت پکې ونه شي. او دوی 8 کې لګوي او د افغانستان فریکوینسي مطلب دا چې بیا موږ د افغانستان هغه خپل موږ سلاټ چې لرو مدار کې هغه موږ ترې استفاده نشو کولای. آینده کې موږ خپل سټلایټ نشو لانچ کولای. افغانستان چې کوم مدار کې سلاټ لري هغه 2 میلیونه ډالر ارزښت لري.
نو په دې معنی دا پروژه ته نه د افغانستان په ګټه نه ده.
کچیر ته دوی پاتې سلوي درجو کې لګولې نو ته په ګټه نه ده. کچیر ته دوی د خپل د سټلایټ بل ځای کې لګولې به موږ ته په دې ګټه ده چې موږ ته مفت دوه ترانسپوندر راکوي. کېدای شي دوی بل ځای ورته پیدا کړی وي. ځکه نور دوی موږ سره کړه ده کې په دې موضوع کې نه شول. دا د سارک دا عمر سټلایټ ده اوس ورته ایس ایس ورته وایي ساوت ایشیا سټلایټ. نو زه فکر کوم چې دا سیس او چې کله دوی پاکستان له دې سره وګورو نو که دوی د خپل سټلایټ په بل مدار کې په بل درجه کې لګولې دا به موږ ته فائدہ ده. په دې اساس سره چې موږ ته دوه مفت ترانسپوندر راکړي موږ کولای شو چې د آر اس ای د افغانستان تر معلومه کړو د افغانستان جیولوجیکل د ځمکې برخه کې ور معلومات وکړو د کمیونیکیشن په برخه کې موږ سره همکاري وکړو ټیلی میډیسن کې او بل دا چې آی ټی په برخه کې په دې سټلایټ څخه موږ استفاده وکړو.
بل افغانستان مخکې هم د سټلایټ د یوې پروژې د لانچ کولو یا پیلولو خبره کړې و چې د افغانستان په اقتصادي د غرض د ټکنالوژي په ډګر کې به زیات لاسته راوړنې ولري. هغه پروژه څنګه د تاسو به حتما هغه مسله تعقیب کړي هم وي؟
اصلا چې موږ خپل اوس افغان سټ لندن چې دا افغان سټلون موږ شپږ ترانسپونډر لرو دی یو چل سټ نه خپل شوی دی چې هندوستانیان ورسره شریک دي. دا د شپږ ترانسپونډرو کې موږ اوس فلن فلور ترانسپونډر موږ په کرایه ورکړی دي چې هغه کې د تلویزیون ډیجیټل تلویزیون هم استفاده کیږي. د لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي مکالمو کلی په کلی او باندې ور باندې موږ احاطه کوو. او بل دا ده چې د جی ایس ایم د بګبون نتورک په اړیو بکاپ ولې ده یو ترانسپونډر نه پاره کې استفاده کوو. په نږدې وختونو کې موږ به د دوه نور هم په کرایه ورکړو دوه سټلایټ ترانسپونډر چې دي مثلا موږ کولای شو چې دا دوه سټلایټ امنیتي برخه کې امنیتي ملتیا ورکړو. نور ته د شاهخانو لپاره کرایه ورکړو چې عاجل ایمرجنسي سرویس لري پروتو سیمو ته وړاندې کی. خبره دا ده چې د دې سټلایټ هغه وخت په 2000 کې ختمیږي. نوی سټلایټ د لانچ کول لپاره باید کم از کم 3 کاله مخکې کار ورته وشي ډیزاینینګ لپاره. نو موږ اوس کار پر شروع کړی تر څو 2000 د افغان سټ په نوم باندې یا خپل سټلایټ ولرو یا د چا سره شریک شو او یا د چې پرسلا پارتنرشپ باندې چانه بل چانه سټلایټ پرسلا خپل ځان لپاره وخت د افغان سټ لپاره په دې باندې کار روان دی. موږ تر اوسه پورې لانی هاي کړی نه.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت تخنیکی موین انجینر سید احمد شاه سادات چې د هند لخوا فضا ته په یو سټلایټ کې په یو استول کېدونکو سټلایټ کې د افغانستان د برخې پړې ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د خوشي په هیلم دا ونې مو بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی چې تاسو په کښې خپل اورک دوستان او عزیزان لټوي. لومړی دی واوریدونکو ژغ ورو چې وایي یو هلک پیدا کړی خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي د دې ژغ به واورو.
هلو ما یو هلک پیدا کړی دی که زما ږغ اوري.
محترمه دوسته ستاسو ږغ موږ خپور کړ ځکه ښه پیغام پکښې لري او کیدای سي د کم هلک چې تاسو پیدا کړی خپلوان او کورنۍ پیدا سي خو تاسو په دې پیغام کې نه د هلک نشي نشانې ویلي او نه مو هم خپله شمیره. شمیره به زه ووایم 0 1 1 9 8 0 یو وار بیا وایم 0 1 1 9 1 8 0. دوستانو دا د دغه دوست شمیره ده چې په همدې شمیره یې زموږ پیغام ثبتوونکي دستګاه ته زنګ وهلی و. که ستاسو د کورنۍ یا دوستانو کم هلک ورک وي کولی سي دغه شمیرې ته زنګ ووهي او د هلک نشي او یا ځای ورڅخه وپوښتئ. مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسم غواړم ووایم چې دوستانو تاسو چې موږ ته زنګ وهئ نو هغه په اوتومات ډول له پیغام ثبتوونکي دستګاه سره وصلیږي او تاسو پرته له دې چې څوک جواب درکړي خپل پیغام ثبت کړئ موږ ته رارسیږي. یوه بل دوسته ورځو چې هغه هم د یوه کس د پیدا کېدو خبره کوي خو له بده مرغه هغه مړ سوی دی او دوی شخ کړی. تاسو کولی سئ نور جزئیات په خپله له دې ورور څخه ترلاسه کړئ. د ده ږغ به واورو.
ورور جان زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې دلته یو د ورک عاجزان فرزان ته پیغام پرېږده. زما یو دلته یو ملګری دي درې څلور کاله کېږي چې مړ مړ پاجره کې امانت خاصته پروت دی که دار شا کړي ماته چې پر دغه لمبر باندې زنګ وږي د ازادۍ راډیو جهان د پوره
ستاسو څخه مننه وروره، خو تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې، زه به یې شمیره اعلان کړم. 0 5 8 9 9 8 2. دوستانو که تاسو یو څوک موندلی وي او یا هم په خپل ورک دوست او عزیز پسې ګرځئ، نو خپله شمیره هم اوریدونکو ته ووایاست چې هغوی تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپل دوست په اړه معلومات درڅخه واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورځو چې دی هم یو وړاندیز لري، په خپله دی به راته ووایي چې وړاندیز یې څه دی.
السلام علیکم، زه رحمت الله له زابل ولایت څخه دا تاسو دا زنګ وهم ازادي او ټولو کارکوونکو ته زه سلام وایم. له سلام ورسو هغه کسانو ته، هغه خلکو ته خپل عزیزان ورکت دي، د خپل عزیزانو پلټنه کوي، لټه کوي. دوی باید دغه د روپو اعلان ونه کړي چې زه به دونه اعلان ورکړم، دونه اعلان به ورکړم. اوس ډېر خلک زابل دي، کله نور ځای ډېر خلک بندیانې په کچکې نخود په نور ځای کې بیا عسکر کښته کوي، په دې نامه باندې بیا ما پیدا کړی دی، بیا پیسې ځینې اخلي. دوی باید د روپو اعلان ونه کړي، د اعلام اعلان ونه کړي. دوی لا وجې ته لار جوړوي، وجې ته یو بانه جوړوي، د عسکر وجې ته دوی خلک ته کوي، خلک ګر کې بیا پر هغو باندې پیسې واخلي. سلام.
د دې ورور وړاندیز مو واورېدی، خو دا انتخاب په خپل ستاسو سره دی چې انعام پرېږدئ که نه. د دوی نظر مو خپور کړ. اوس به هغه پیغامونه در واورم چې په هغو کې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
بله، السلام علیکم، زه محمد یونس د هلمند د ګریش ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. زما د عبدالزوی دی عبدالرزاق نومیزي، درې کاله کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی. د ملاجانو کورایې دی، د شرعلي ورور دی او د لالاجان اخشزوی دی او د عبدالباري وراره دی. د بغرار د ولسوالۍ د بغنی د شندریا دی، د حاجي بوجان اکال مشی دی. که هر چا ته معلومات وي او یاد یې زما ږغ اوري، په دغه شمیرې دی زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 2 3 1 4 4 0 0. زه د ازادي راډیو ته دا هیله لرم چې ما دوه واره ازادي راډیو ته زنګ ولی دی، دا زما آواز یې نه دی نشر کړی. زه دا هیله ځینې لرم چې دا زما غږ نشر کړي څلور پنځه واره. السلام
السلام علیکم، زما یو د ترو زوی دی، د اسلام په نامه دی. که چا سره یې یو څوک پېژني ما سره په دغه اړه کې زنګ ووهي. پیر د سی پر اویا دوه وی سره څه کوي که څه ونه دی. خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبد الحدی ام د کندهار څخه. یو برادر ورک شوې دي د ستري کال کېږي، د سی پی د شل کال پر عمر دی. نو ډیر وخت کېږي چې په شهر کې ورک شوې دي، نو اوس د رقم معلومات نشته. د سی تک سور نفر دی، سور سره دی. نو کدا چې معلومات راکړي پر دا نمبر جزما سره اړیکه ونیسي، جایزه لري ورور دا معلومات راکړي.
محترم وروره، تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ، خوشمیره مو نه دی ویلې له کوم شمیرې څخه چې دا پیغام مشتره رسیدلی. دا ده 0 3 8 0 2. شمیره بیا وایم 0 0 3 3 و 8 0 6 2. نور پیغامونه هم لرو، په ګډه به واورو.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه نور خلقین خبره کوم. زه د څو تاوري او یا زموږ یو مسور کړی او یا دغه اوري یا دغه دی په خپل اوري. نو که چیرې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي موږ ډېر به ښه یو. عبدالناصر نومیږي، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ دی. تقریبا کال کېږي د چمن د مدرسې څخه ورک شوی دی. هېچا ته یې پته نشته. او څو وخت مخکې اعلان ته ویلي وه چې بیا نمبر زموږ څخه موږ ته نه دی رارسېدلی. که هر چا ته معلومات وي یا دی زموږ غږ په خپل په دغه اوري په دغه راډیو کې یا د ازادي کارکوونکي هر څوک چې وي اورېدونکي ته ټول ته زموږ سره په دې شمېره باندې تماس ونیسي، نو زه به ډېره مهرباني وي. 0 5 2 2 0 5 زموږ د ټلیفون بله شماره ده. 0 1 1 4 1 8 1 6 1. یو زه بیا دا شماره تکراروم. 0 1 0 5 2 2 0 5 زموږ د ټلیفون بل شماره ده 011 4 1 8 1 1 1 6. کار چې اته زموږ سره په دغه 2000 افغانۍ شیرینی لري.
بلې السلام علیکم، زه بارک زید کندهار ولایت خبر کوم. زما ورور د جنیش نادرک سعودي په نامه د سیپلا د کندهار ولایت د دولسنی الجف مربوطات کې خپل کور سره نادرک سعودي کې اړو په اړه معلومات لري. په همدغه شمیرو مخته زنګ راووي 0 0 4 5 2 9 3 و. بل شمیره 0 0 3 8 8 9. کدار شنو راځي وته مت زنګ راولې موږ به ډېر وته خوشاله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عمر د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د تاریخ نو د سن څخه ساتر پاړې کېما. زما یو د اکازوی ملادین محمد دوه کال کېږي چې د کور څخه مدرکه شوی دی او په طلب پسې د اړې موتلې دی. د ملادین محمد چې د کور وتره بیا تر اوسه پورې موږ د مرګ او د جن معلومات نه لرو. هر مسلمان ورور کله د په حق معلومات لري او یا د خپل زمر راواز اوري نو د مهرباني له مخې د مور سره په داسې مې راډي کوم چې ټپل چې مې دی 0 0 3 0 0 0 0. ټپل چې مې راځي دل بیا 0 0 3 0 0 0. او د ټپل بل شي مې راځي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تقریبا یو میاش مخکې چې دنیای باقی د دنیای فانی څخه دنیای باقی څخه سفر وکړي، الله تعالی جواب بخشي او د دې دغه مې نو کله ملاقات اوري د مهرباني له مخکې مستر معلومات وکړي چې ما زده د مرګ او د جون یا د بند معلومات مستر وکړي. په معنا السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسله سلام زکریا او دل سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم. زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا تخمینا شل کال یا دوه ویس کال کیږي چې د کور نه درکه ترې تاند. نو جمعه خان ست د کندهار ولایت ته میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکو ده. نو کار مسلمان ورورته د جمعه خان ته حق له معلوماتي د مهرباني لمخې او د اسلامي همدردی لمخې دی لطفا هم د غشمیرې ته زنګ ووي چې زه اوس پرته تکراروم او ټولو شایسته ورونو ته 0 5 2 0 2 2 4 5 خپل شایسته او خپل خوږه شمیره او ټولو شایسته ورېدونکو ته یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5. والسلام ستاسي كشرور كاري عبد السلام الزميار ولايات زابل ولسوالي داي چوپان ناوي چلكور ويناي مظلوميار صاحب. والسلام.
اور السلام عليكم. زنور زي خبركم انك النهار ولايات شوركور ولسوالي زما ورور چې پلا په نامه لري ورکړې د بیمه شکیل د لو یې د سیمه د تعمیلې کې کړي خپل د اعلان اوري یا بل مسلمان د معلومات چې بدره شمیرو یې ځنه لري چې پر اړیا 15 نیویش وتا وځي بل شمیره ده چې پر اړیا 15 نیویش چې پر ځنه و. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد عمر د هلمند ولایت د مدیور سره د ټکنالوژي د سنسر سره فارق کیم. زما یو د اکازیم لاجن محمد دوه کار کیږي چې د کور څخه درک شوی دی په طلب پسې د اورم وسره دی او لاجن محمد چې د کور وسره دی د هغه رئیس موږ د مرګ او جن معلومات نه لرو. کچیر دی هي از مړه आवाज اوري یا د نور مسلمان اوړونه د تاسو معلومات لري نه د مهرباني له مخې موږ سره په داسې مېرو سره اړیکه ونیسي. اته څنګه چې ویلې دي 0 1 0 8 0 3 0 8.
د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. نوم یې نعمت الله دی. په بولدک څخه د امام مزي په نامه باندې یو سړی چې تقریبا د 15 نه کیږي
د غزنی یا کرباغ په شاوخوا کې دی، خو کور یې تللی دی. موږ په اکله معلومات نه لرو. تلیفون شمیره ورته وایم که هر څوک زه په اکله معلومات ولري. مټۍ د مهرباني په دغه کې مټۍ په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. صفر اویا درویشت څلرویشت پنځه ویشت پنځه شمیره یې ځلې بیا وایم صفر اویا درویشت څلرویشت پنځه ویشت پنځه دوهمه شمیره ده صفر اویا درویشت څلرویشت پنځه ویشت شپږ په دغه شمیرو دي. موږ ته هر څوک په دغه پاکه معلومات ولري نو چې زنګ ووهي په کومه باندې خروتی دي د بولدک ته تلل دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نور احمد یم د کندهار څخه سره پاړی کېم. زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بل سلام د ورکوسو وګړو خبرونې ته پیغام پریږدم. د عبدالستار پاک له باندې چې د عبدالغفار زوی دی، د لوی والي اوسېدونکی دی، د ورور نوم یې جبار دی، د بل ورور نوم یې عبدالباري دی. که څوک د پاک له معلومات لري ورور زموږ سره دې دغه معلومات شریکې. درشای بچان پاتې دي، کور مور ژوند زندگی پاتې ده، څلور کاره کېږي چې زره کې نهسته. ازادي راډیو د لارې موږ دغه ورور پیغام خپرو چې زموږ سره مسلمان ورور که د پاک له معلومات لري زموږ سره شریکې. دغه دې زما د ټلیفون نمبر دی 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ګلالۍ د جنگل ترزی سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصل نوم یې نور احمد دی، په غمی مشهور دی. تقریبا وو نیم کال کېږي د کوره وتلی دی، نظاره که دی سال احوال یې نشته. که دی چېرې په خپله زما غږ اوري یا بل چا ته معلومات یې، یا په کوم زندان یا په کوم جیل یا په کوم مابس کې، زما سره دې پر دې نمبر رابطه ونیسي. 00 2 3 0 8 8 2 5 2 5 9 2، پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي. هر چیرې چې یا بل چا ته معلومات یې، نمبر بیا تکراروم: 00 2 3 0 8 8 2 5 2 5 9 2، پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
ما یو ورور ده تر ځواز لاندې میږي، ما یا ښه جو ځواز لاندې میږي، کور یې پکا ولایت په دګلې کلی کې د دلبران ښه جو ده. که چا پیدا کور کوټې ده، چا پنځه میاشتې کېږي چې ما درکته وای، که چا پیدا شو پنځه دېنه به مځکه ورکوم په لاس لیک دولت په مخ کې. که چا پیدا شو کور کوټې ده،
السلام علیکم. احمد خبر ونڈیوال خرچہ معلومات سپر اویا واو سالور سپر سپر سالور اتا پنجو یو زلی بیا وایم: سپر و سوا واو سالور سوا سالور سوا پنجا چیا مننا لیا زدائی را دیونا.
زیو تن دا عبدالستار نام ورک دا عبدالستار ملنگ تیبیت سرائی دا تیز تیز تکیی په اصابو کې هم څه کار شته. کله چې اصابي مشکل ولري بیا تیزې تیزې خبرې کوي او تیز تیز تک کوي، او چې اصابي مشکل یې نه وي بیا عادي غوندې خبرې کوي او عادي غوندې تګ و حرکت وي. تقریبا له ډېر وخت راهیسې ورک شوی ده عبدالستار، مشهور ولایتي زابل ولسوالۍ میزه
معلومات لري نو دغه شمیرې ته زنګ وهئ او تماس ورسره ونیسئ. 0 0 3 2 4 6 3 و. نور پیغامونه ته ورځو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
تقریباً کچیر دغه معلومات دا چې یو وروره کولای شي چې دغه زما په نمبر باندې زما سره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون نمبر دی 0808 شپږ 8 8 0 0 8 1. ډېره زیاته مننه. لس لکه پاکستانۍ کالداري جایزه لري وروره. هر مسلمان ورور چې معلومات یې وروره خامخا ټلیفون راورکړي وروره، پر لحاظ د خدای دغه زما په نمبر باندې زنګ راوي. او وروره نور هم ما دا پیغام ثبت کړی دي، خو زموږ پیغام کله کله نشر شي او کله کله نه نشر کېږي. ډېره زیاته مننه، خامخا وروره نشر کوي.
ستاسو هم مننه کوو وروره. تاسو په خپل ویل چې کله کله مو پیغام نشر شي او کله نسي. دغه پروګرام چې تاسو اوري ټوله هغه کسان دي چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي او هر یو موږ ته په وار وار زنګ وهلی دی. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې ټولو دوستانو ته وخت ورکړو چې د خپل ورک عزیز په اړه معلومات شریکي. ازادي رادیو هڅه کوي چې د هیچا پیغام بې خبرېدو پاتې نه سي. که په یو خبرونه کې ځای نه سي، په بل خبرونه کې اخلو. بیا هم مننه کوم د نورو دوستانو پیغامونه لرو ورزو اخوي ته.
سلام علیکم، زه شیرالسان یم د پکتیا ولایت ګرځیز وشدون کا شدما یو ز ورک ته آسان لانی میگی او که هر چا ته معلومات ز شرسن میگم دا د ما اعلان د زده را دو نشر کی پکتیا ولات د ګردی زره نوړه ته تم زمیا استکی آسان لانی میگی په زبا کوم دا او د ما تلیفون شمیره دا 0 5 8 2 5 1 5 3. او زده را دوش باید د ما
ہلو زاد رحیل مند ولایت بند کج کے ولس والے سے خبر کوم زما دا یو حکا زی دے دا یو کار کی دے چوک کرے پنام گل احمد نمیزی پلار نمی اغا جان لالا دی دا ورور نمی مادی رحمان دی سے سید نبی خبر خبر کوم شہر چا تے یا معلومات وی او یا چوک ور چا تے معلوم ہے تاسو ورکړئ د کور وتلې بیا هیڅ معلومات نه ورکړئ. څه مړې که ژوندی یې، که څوک یا د مړې نه معلومات راکړي او یا یې په دغه ژوندي نه. زما د ټلیفون یوه شمېره ده 0202 5 0 5 0 0. بله شمېره ده 0202 5 0 5 0 0. بله شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د خبرونې وختم پوراسو تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسا.
Oh, 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 oh شمشنا تددي وركار وانسى لار شكنا ددي غم جلوطن فخلو تختو زبت فاتا يا كزار شكنا آي زبت فاتا يا كزار شكنا